په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په بلخشتي جمعات سیمه کې چاودنه شوې ده. طالبانو د حکومت کابل د امنی قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې جمعات کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ترلاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پېښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر له دې هم زیات وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخ ته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه نن اعلانوله. خو د وروستیو راپورونو له مخې سترې محکمې خپل بهیر نن بیا وځنډاوه. د ډنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ماسي افغان خزینه کارکوونکي په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنتی اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکوونکو پرته به د دې ماسي لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 8500 بیوزلو کورنیو باندې خوراکي توکو مرستي وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لخوا 8500 کورنیو باندې وویشل شوې. د چین لخوا دا مرسته شوې او دغه راست د دې ولایت په څلورو نورو لسوالیو کې به هم پر شاوخوا 8500 بېوزلو کورنیو باندې وویشي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. او وړاندې په خبرونه کې باید دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې د منع کېدو په وړاندې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې لاریونونه وکړل. دا موضوع مو د ځوان فکر په ونی ځ خبرونه کې هم څېړلې ده.
موږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د فتون نه لري.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په یو کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات له دې ولایت بهر ته صدر شوي دي.
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لکو 3,385 ټنه دي.
د افغانۍ د ثبات په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده د ستونزو پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان او روسي سیاسي تحولات مو هم له پامه نه غورځولي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې دی نننې چاودنې موضوع ته مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د کابل په پلخشتي جمعات کې ان چاودنه شوې ده. د نور معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبري ال همدا شي بر سره دی. بلیک مهرباني وکړئ چې دغه چاودنې په اړه څه نوې جزئیات مخکې راغلي دي.
نوري صاحب تازه په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې لدغه 14 نه روختون ته یو لس ټپیان ورول شي چې څلور تر لمړنۍ درملنې وروسته رخصت شي او وی بستر دی. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږتن خودل دي او ویلي دي چې یو تن روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د کابل د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران اسوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن لغدني وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال باندې په پولیخشتي جماعت کې وشو او یو کس د لمونځکوونکو منځته چې فرض لمونځ خلاص شوی او د دعا شروع په دې مهال باندې د لمونځکوونکو منځته لاسي بم ورغورځاوه. خو یو شمیر عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې وکړې دوی د ټپیانو شمیر زیات خای دوی وای خای ټپیان زیات وي ځکه چې 14 نه زوره وروه او د مسجد په داخل کې رامنځته شوه. د پیخي لسیمینه په ټولنیزو برسنوي باندې هم په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاری چې ټپیان خلک په لاسي کراچیو کې روختونونو ته انتقال او مسجد نه روباسي. نوري صاحب تر دې د مددغه پیخي مسولیت کومي وسلوال ډلې یا چانه د منلې تر دې وړاندې د روانېونه د یک شنبه پورز باندې هم دغه پولی خشتي جمعه تثیر ما د اثرو د بدلېدو په ترټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې هم ورته 14 شوه چې د ایمرجنسی روختون د مسولینو په وینا باندې لک تر لګه 50 کسان پکې ټپیان شوی او یو تن پکې وژل شوی. او کڅوم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پاغه پیخه کې ویلي چې 10 کسان پکې ټپیان شوی دي او د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دام ویلي چې هغه پیخ هم د لاسي بم لامل رامنځته شوی او یو کس غوښتل چې د سرپانو پیسې چې د چور کې او پیخه رامنځته کړي و. نوري صاحب د پولیسشتي مسجد چې د کابل تر ټولو لوی او تاریخي مسجد بلل کیږي او په دې اوس وخت کې چې روژه ده د لمونځکون کشمیر پکې خورا زیات وي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو و امریدل چې نن د کابل په د پل خوشتي په لوی جماعت کې ان 14 شوه ده. د ورستو معلوماتو لمخې په دې 14 کې شپکتنه ټپیان شوې دي خو عیني شهیدان وایي چې د تلفات شمیر لدی هم زیات دی.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
په هسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او جنو د طالبانو له لوري لښپګم ټولګیو پورته د افغان جنو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراض یې لارونو نه کړی دی. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خزو د ډلې له لوري خپور شوی ویل شوی چې زده کړې د نجونو او خزو طبیعي حق دی.
د اسپانیا په سلامانکا ښار کې یو شمیر خزې راټولې شوې چې د افغان نجونو زده کوونکو غږ تر نړیوالو ورسوي. د هغو نجونو غږ چې طالبانو یې ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی او په کور کې نه ویلي دي. دا راټولې شوې ښځې وایي طالبان ترهګر او د ټولو اسلامي احکامو خلاف دي چې د نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. د دې اعتراض کوونکو ښځو له ډلې مسوده کوهستاني وایي
نن د دې لپاره راټولې شوې او عدالت غوښتنه کوو چې زموږ د نجونو زده کوونکو حق تلف شوی. موږ به چوپ نه کینو، موږ خپل غږ اوچتو چې نړۍ پوه شي موږ لا ژوندې یو.
د کاناډا په ترونتو ښار کې هم یو شمېر ښځې د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کوونکو د ښوونځي په لباس د انتقاد په غبرګون کې اعتراضونه تراوتلې وې چې د افغان نجونو د ښوونځیو لباس یې اغوستی و. دغه ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پیژني. نیلوفر چې کاناډا کې اوسیږي د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د افغان نجونو زده کوونکو پر تګ د بندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
از جهان تنها درخواستی که دارم اینها
له نړیوالو مو غوښتنه داده چې دوی طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. طالبان ترهګر ډله ده چې د اسلام دین تخریبوي. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په هیڅ کې خوانځیو ته د نجونو په تک بندیز نشته. دوی باید له افغانستان نه ولاړ شي او په پاکستان کې خپل پلانونه پلي کړي.
په کاناډا کې معترضو ښځو د یو پریکړه لیک په صدرولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ښځې او نجونې دې له پامه نه غورځوي. د دې پریکړه لیک په یوه برخه کې د دغو ښځو غوښتنې مشخصې شوي. نړیواله ټولنه دې پر طالبانو شدید بندیزونه ولګوي او له بهرنیو سفرونو د مخنیوی وکړي، همدارنګه تر څار لاندې دې ونیسي. د دې پریکړه لیک په یوه بله برخه کې بیا راغلي چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څارنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه یا ډله وګماري چې په دغه هیواد کې له بشري سرغړونو مخنیوی وسي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو شورا په خپله 94مه کلنۍ ناسته کې د حمل میاستې په 12مه نیټه ریچارد بینیتی په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت د څارنې لپاره د راپور ورکوونکي په توګه وګماره. طالبانو په دې اړه زموږ د راپور تر خپرېدو اړیکو او پیغامونو ته ځوابونه وایه، خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له شپږو مټولګیو د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د خپل مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د نوي ښوونیز کال له پیله دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم له شپږو مټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د تاک اجازه نه ده سوې. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دې غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما پر ټویټر پاڼه هم لیکل سوي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کوي. له دې ټولو فشارونو او غبرګونونو سره سره تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته د دغو نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت خپله پریکړه نه ده بدله کړې او چارواکو یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار سوداګری او پانګونې خونه وای دی یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت 103,000 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوې دي.
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د 4,500 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 103,000 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګ طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 103,000 ټنه دي، چې په دې کې 5,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 102,500 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوی دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توګو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا غستون ځای پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ بیاونه باندې سپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راولې چې دغه یا موږ درې مدرسې کې چې درې مدرسې موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وي، او زموږ تجارانو هندستان ته تګ را تګ دا وی چې موږ باندې دا نشي کولای. بیا موږ سره نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ، اشتندر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین دا صلاحیت وسنه لري، او موږ تجارانو نس کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسه هم مشتس په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې، یعنی هغه ټي ټي ان چې یا کم پیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سده یو هواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د طالبانو حکومت په پاکستان کې سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وښود. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي د دغو داخلي موضوع ده، خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیه د پاکستان هیواد ته موږ
مجاهد دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکارا ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 16مه عمومي اسامبلا کې تیر کال وویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خود طالبان حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خځو د حقوقو په برخه کې عملا مثبت جواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې اته میاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
ټاکل شوی و چې د پاکستان سره محکمه نن ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د پریکړې په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا بیا وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله، د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده کنه. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان یې له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د فرانس پرسا اژانس د راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبره شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکز کړي، خو عمران خان له مخې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي پرون سیشن په لاهور کې په یو غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې پر روانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه انکار واخلي. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو سپورتي خبرونو ته.
په فاریاب کې د یو اف سی سازمان د آزاد مبارزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا سیالۍ د کابل، هرات، سمنګان، بامیان او بادغیس د نوي لوبغاړو ترمنځ شل ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د کیدلو هدف د آزادو رزمي لوبو وده ښودل شوې ده. د یادونې ده چې یو اف سی سازمان د آزادو رزمي سیالیو تر ټولو ستر سازمان ګڼل کېږي. د بند امیر د ځوانانو لوبډله د بامیان د فوټسال سیالیو ګټونکې شوه. د فوټبال فدراسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د دې سیالیو په پایلوبه کې د بند امیر د ځوانانو لوبډلې د المهدي لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. دا سیالۍ څلور ورځې مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د المهدي لوبډلې لوبغاړی فرهاد د دې سیالیو غوره لوبغاړی او د بند امیر د ځوانانو لوبډلې لوبغاړی ذکریا د دې سیالیو غوره ګول ساتونکی شو. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال اولمپیک د بوکس وزنی کټګورۍ تایید کړې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاریس 2024 کال د بوکس اولمپیک د نارینهو سیالۍ په 2 وزنونو او د ښځو سیالۍ په 6 وزنونو کې تایید شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال د وزنی کټګورۍ د تایید ترڅنګ د اولمپیک د سهمیو ترلاسه کولو سیستم هم تایید کړ. د نارینهو لپاره له 5 کیلوګرامه تر 2 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو او د ښځو لپاره هم له 500 تر 1500 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک چاره دې برخه ته مهم زنوریاس نوري هرکلی کوم. پرون د 2.5 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلي؟
لومړی خو باید ووایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاد چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هرکلی وړ دي، باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لنډ خبر د دې په تړه ورکوي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. که دا خبره سمه وي، د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزه نشو کړلی او دا د کمښت ستونزه همداسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمینه برابره شي او افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي چې دا پخپله پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولی شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولی او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه بې برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډېره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنی حکومت او د افغانستان بانک حل لارې ولټي او اقدام وکړي.
او وروستۍ پوښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه دا توان به وخت پیدا کول شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ایز او نړیوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت سقوط شوی ده د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړي دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پرېکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغاني به بیا د هیڅ بهرني اثر پر وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارچ پر لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي. وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتن سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی، خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي، درې ولایتونو نه تیریږي بیا خپل مرکز ته ځي. تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لس زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی. بیرته د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین و لډیرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي.
د مرکز سره موږ تک را تک ډېر مشکل سره تمامي کې د دې ولسوالۍ ولسوالۍ منډون د دواب د پروګرام دی. موږ چې کومه لار طی کوو همدغه د مرکز رسیدلو لپاره، اول لغمان ته ځو، بیا جلال آباد ته ځو، بیا کونړ ته ځو، بیا نورستان ته ځو. چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسیږو. کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم نیچې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لسګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته اوږد شوه چې حکومتي مسولین اولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتره اوږدوالی لري، د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري، غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتره فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي، موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي، خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلي، بلکې د ختیز نورستان اوسیدونکي هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کندو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي، څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکې کړي.
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو حتمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور دغه شوق غواړم د الله په امان.
بله السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا ولایت د بارونه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی وروره، هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي، څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک یې اوس کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ترسیږي او هم ترسیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه کې مو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته له زده کړې د نجونو د منع کېدو په اړه بحث کړی دی، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل په پلوخشتي جمعات کې نن په یوه چاودنه کې لږتر لږه شپږ تنه ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیې قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جمعات کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. ښاغلی زدران وویل له پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی، تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډنمارک یوه مرستندویه محصه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې محصې افغان ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت سلینیتي اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محصې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلینیتي له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندویه محصه یې په افغانستان کې له 1 میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست رئیس لکل چې طالبانو کابل نیولی دا محصه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ښځینه کارکوونکي وکولی شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 1500 بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دا خبره په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزي ازادي راډیو ته وکړه. دغه مرسته چې د چین لخوا شوې دي پکې 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې پر خلکو ویشل کیږي. د ښاغلي احمدزي په وینا په نورو ولسوالیو زازی آریوب پټان زورمت او وزې زدرانو کې به هم پر 1500 بېوزلو کورنیو باندې دغه مرستې وویشل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د پاکستان ستره محکمې چې ټاکل شوې وه د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه نن پریکړه وکړي، خپل پریکړه بیا وزنډول او سبا به ستره محکمه بیرته دا بهیر پیل کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوي عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی په کورنیو نور بندیزونه شامل دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کیږي چې لشپګن ټولګي پورتنجونی په افغانستان کې خوانځیو ته نشتللی. د تعلیمي کال په پیل کې چې انجونی کله خوانځیو ته لاړې ورته وویل شول چې د دوی درسونه نه دی پیل شوی او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت کڅ هم ویلي و چې دوی پوره تیاری نیولې و چې د انجونو خوانځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبری لخوا ورته امر شوی و چې خوانځي نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې خوانځي تړل شوی، یعنی عوامل څه دي، اغیز به په انجونو زده کوون کڅوی او د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطاولا ویسا، دینی عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف موسسه مشر حبیب آشنا او د ولسم ټولګي زده کوونکي اغلی هاشمیا عثماني دي. له دوی سره په دې اړه وغږیږو. په پیل کې د یوې داسې لیکوالې خبرې دراورو چې خپل لا په خوانځي کې د خوانځي تړل شوی، د اغلی ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه او څه غواړي، وروسته به بحث دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مې وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدي ډاکتران شو.
دا غلی ملالۍ وقار خبرې مو اوریدې چې ویلې خوانځي باید پرانستل شي چې دوی وکول شي زده کړې وکړي او ډاکترانی سي. په همدې هیله غلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې ده. هم د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. غلی عثماني خره غلاس ترته وایو، تاسو په لومړی ورځ خوانځي ته تللی وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر کر سره شریک کړئ. بلې،
په لومړی ورځ موږ مکتب ته لاړو، یعنی موږ ډېر خوشحالي احساس کړو چې موږ مکتب شروع کړی دی. کله هم تمرارو مشته ویلې ول مکتبونه موږ شروع، تاسو به خپلو کورو ته ولاړ شئ. کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو باید. ډېر د خفګۍ احساس مو کړ، دومره ډېر بد احساس مو وکړ چې یعنی په کلمات سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلود.
افغان صاحب، ښوونځي تړل شوي که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی، خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسو په اند په کوم دینی استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو
وعلیکم السلام،
د معلوماتو سره سم کوم دینی سند زموږ نه لرو. د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کوم دا طالبان د افغانستان د کلتور خبره کوي او بیا دغه ځای د دینی تعبیر او تفسیر سره سم دی. کوم څه وایي چې موږ داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي، چې د حجاب یا ستر یاد وي. زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بهانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د فتونه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالې سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دغه یونیفورم دا ډیره اصلا په خپل ذات کې ډیره بده خبره هم ده. دغه میلیونونو نجونو، میلیونونو پلرونو، مندو، خوندو، ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډیرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن له کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی یې بولي، هغه پرده چې دوی یې بولي، له هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک په تر تاسو مخکې افغانان دي. نو دوی په خپل کلتور نه پوهېږي، هغوی په خپل
دین باندې نه پوهیږي، هغوی د خپل دیني ارزښتونو او کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي، خو هغه تر ارڅه مخکې دغه خلک د دغو شیانو مراعات کوي. نو تاسو څنګه د 2 میلیونه انسانانو، مسلمانانو، افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دوی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی، موږ غواړو چې یو طرحه جوړ کړو دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکوو. نو دا خو د خلکو سپکاوی دی، یو ډول دا د خلکو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري، کدی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ د شریعت څخه لرو، موږ یې ورسره منو. افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي، اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي، تر هر څه مخکې ورته معتبر دي. خو که یې دوی دي وړاندې دي، زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو تاسو هیڅ سره موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
ډېره مننه افغان صاحب. اغلې حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسې مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلې آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې، ستاسو په نظر یې ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوسی چې ولې تړل شوی دی، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوی دی، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني، د نور غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوی، د نور فشارونو در وستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
د ښځو مکتب ته نه پریښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري، دا یو سیاسي پریکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپل پریکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پریکړه وکړي. تاسو وګورئ چې همدا اوس حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې دغه پریکړه په خلاف دي. دا چې چا پریکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پریکړه کړې، او دوی مشران په لاول پنډۍ کې ناست دي.
دوی وایي چې موږ ښوونځي پرانیزو، وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویل دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایي چې دوی بیخي له سره مانی نه؟
نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پاره افغانستان ته راغلل، کوم بهاني چې اوس کړي هغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشې کوو، زموږ وخت په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی دا وغه وغه پخوا وختونه دغه دوی د بهانې کولې، اوس هغه بهانې بیا تکراري.
ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې و، په دې څېړنه کې ویل شوی و هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنۍ امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلی وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډېر به په زده کوونکو تاثیر ډېر وي؟ څومره به انګېزه له دوی څخه اخیستې وي؟ څومره به دوی زړه توري کړي وي؟
په مجموع کې د وخت ضایعات چې هغه کیفیت ډېر زیات زیان رسوي، زده کړو کیفیت ته زده کړې ته ډېر لوی زیان رسوي. د یوې ورځې غیر حاضري چې ده، هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم رواني په سم ډول باندې دی، بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي، هغه ګټ نشي نه اخیستلی. یعنی د دغه ضایع چې ده، دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کیږي، زړه ماتی کیږي، تر کیفیت اغیز کی، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان د مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده، دا بیا د دوی په حق کې چې ده غیر عادلانه ده. کمی توجیهګانې چې کیږي، دا د منلو وړ نه ملت ته دي، نه مشته دي. یعنی ګوره، زموږ علما ناری وي په توې په شکل باندې وایي چې د په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت دی چې دا ځای کول چې دي نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمي عثماني. کته سره ته وایي چې اوس چې ستاسو ښوونځي تړل شوی دی، ښوونځي ته نه ځي، تاسو یا مثال نورې ټولګیوال یو ملګری دي، څه کوي، په څه مصروف یاست؟
موږ چې کله نه امتحان ورکوو، رخصتې نه پکې راځي، موږ داسې د درس څخه یو څه لري کېږي نه، خو بیا هم راتلونکي ته مو یو څه هیله یي. خو چې موږ خپل راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرو، دی یو واري وایي هو، یو واري وایي نه. یعنی موږ ته خپل برخلیک نه دی را معلوم، موږ ته خپل راتلونکي نه دی را معلوم. موږ او زموږ دوستانې، موږ ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو څه یو شنګ وایو، بس دغه خبرې او دغه حالات موږ ته را پیادېږي. موږ زړه ده د کتاب ویلو، د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه زموږ زړه تور سوی دی. یعنی واقعا داسې حالات پر موږ راغلي دي چې موږ کتاب نه لسو، چې کله کتاب راخلو زړه مو نه غواړي چې ویې وایو، که ووایو وایو ته څه شته پاره ووایو، زموږ راتلونکي نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. یعنی داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعاً زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دی. زموږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارو دي، په کورونه اخته دي، بس درسونه کتابونه را سره دی خو د ویلو لپاره زموږ زده نه غواړي ټول دوستانو په هغه حالت کې
مننه. افغان صاحب عبدالکلام آزاد ته د خبره منسوبه ده چې دا ویل چې کله ز مړکیدلم زما د مرګ په ورځ خوانځي مې رخصته وای ځکه یو ورځ هند وروسته پاتې کیږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کیږي چې خوانځي تړل شوی دی، اونجونی نشي کولای خوانځي ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسولیت نه اخلي، هیڅوک نه را پاتېږي چې دا خوانځي باید پرانستل شي. علت یې څه دی، ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا چې دا خو مسؤلو کسانو ته راځي چې مسولیت ده، کسان چې واکمنه طبقه ده پنج پر دې ځای باندې مو چارواکي بولو مسولیت په ټول هغه تر راځي کیږي د جرایت د دین د متنو له مخې هم دغه خبره ده. د اوس وخت قوانین هم دا ایجابه وي. نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو د زده کړو سره ډېر چسپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري. په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي، بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دې هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل مو تراشي چالي به دا چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هیواد دی چې په یوشتمه پیړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. دا به هغه مسلم حق دی، لکه نارینه چې حق لري نجونې دغه حق لري، لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی نجونې دغه الله آزاد پیدا کړي، لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ډېره ښه وسیله ده. بشري اړتیاوې شده دغه یو بشر دغه یو دغه او چا لري او دغه یو حق دی. ملت دلته ترجو نبی کده ملت له قاعده خطر شار پر واکمنه طبقه باندې وای حتما به طالبان د فصل کې شل سره د دې ټولنې جوړي شل سره دغه اکی سره نه مجبوره ولا چې دا خپل حقوق قرباني ومني. خبره دا ده چې دلته زموږ هغه د مخ کې لري دا د انسان مخ کې چیز دی اثر افغانان چې په کلیوالو کې نيستي په کلیوالو سیمو کې نو چې په کلیو کې زیات څه زموږ نيستي او هغه ذهنیت چې بیا بیا د نجونو د زده کړو لپاره فر جوړنه لري خصوصا بیا د لوی نجونو نو خدای هغه له خوا د خبر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته. نو دا د دې عامل څه دی چې موږ یو ورځ نه بلکې تاسو خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پریږدو خو پر واکمنه طبقه باندې فشار څه دا غره نه ولو د ظاهري چې دا ونه کوو د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دا په ډیر لوی نو یو کچه باندې شریکې نه کوچ ولې دا مشترکي په کوم قانون باندې دا مشترکي په اسلامي قانون کې په بشري قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم د افغانستان د ریواج او د کلتور سره سم. دا کلتور خو دا څه نه دي چې دا ټول وخت لکه د قران توري بس فاته وي. کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو پریوزي چې په ګټه نو په اوره دې بدلوي. دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پر څو خصوصا لوی نجونې نن دا کلتور موږ بدلو نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده. کلتور خو د قران تور نه دی چې موږ یې نه بدلولای. نو زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي او زموږ رسنۍ خو چې دغه سانسور په دې باندې ډېر فشار دی په دې برخه کې هغه څه نه شي کولای. خو علما لیکوالان او زموږ په مجموع کې عام ملت چې دی هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دی تر راځي دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل دی چې دا شی بل کړی وي.
مننه غلی آشنا. لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوشتمه پیړۍ کې به کېدای شي یوازینی هیواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي د دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانستل شي. خو یو وخت داسې هم البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولېږي هغوی نه لېږل. اوس برعکس کیسه، خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص که دوی نه ورته خلاصوي. ولې افغانستان دغې خواته لاړ؟
د دې د خو شک نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجې په دغه حالت د رسیدلې ده. که تاسو وګورئ د داوود خان نو وروسته چې کله د شوروي راغله په پاتغې نه جهاديان راغلل اینه هغه وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل د خلکو په منځ کې شروع شو. همچنان په خو وختونه داسې و چې خلکو معلومات نه درلودل، خلک یو بل سره کنیکټ نه و، هغوی درس په فائدې او په ګټو نه پوهېدل. شاید په خو وختونه په افغانستان کې د درس ویلو دومره اړتیا نه وه لکه اوس چې دی. پکې خلک اوس د دې په اړتیا پوهېږي، د ټکنالوژي د وجه د نورو د وجه دنیا هغه دنیا نه ده. که ته درس نه وې، که ته ځان ونه رسې نړۍ سره، ته هیڅ چیرته نه. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه
زمون له یو نسل شاته پاتې کیږي. په دې باندې اوس افغانان پوهیږي، په دې باندې افغانان پوه شوي دي چې د درس نه ویلو د وجې نه یو نسل شاته پاتې کیږي. او طالب هم په دغه باندې پوهیږي، ځکه طالب قسم دغه یو نسل زمونږ شاته پاتې کوي، بل هیڅ دلیل نشته دی. طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخه تلار شي.
ولې غواړي دغه یو څه وکړي؟ ولې دغه څه وغواړي؟ هغه هم د همدې ټولنې خلک دي. مثال ک دغه نجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي د وطن په ګټه تمامېږي، خو دوی ته به هم خیر ورسیږي. نو ولې دوی غواړي چې دغه یو کار وکړي لکه څنګه چې تاسو وایي؟
هغه کسان د ټولنې وو طالب بیا هم د افغانی ټولنه نه دی چې هر څومره وایي چې د افغانستان د ټولنه یم، د افغان یم، زدام یا زغه یم، هغه د افغان ټولنه نه دی، ځکه هغه په افغانستان کې افغانی مدرسو کې نه دی غټ شوی. هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی.
ویسا صاحب، افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته؟ دا یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالېږي، خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي، مثال ښوونځي ته نه ځي، معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده، فالج ده، هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي، یا مثال په دنیا کې 350 شاوخوا اسلامي هیوادونه دي، په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي، پوهنتون ته ځي، ولې په افغانستان کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته تللي وو، له مشرانو سره مې خبرې کړې دي، له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي، له کور په کور ګرځېدلی یو. موږ یعنی د ممانعت دا خبره، موږ خبر یا خبره یو یو جزئي خبره هم موږ د چاته نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو. اجازه ورکوي ولی زمینه سازی نه ده سوی. په دې کې تیر هم پړاو، د تیر حکومت هم پړاو، نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دې شونځي بند کې. مسؤلیت یې دا دی چې دی باید ډیر کړي، مسؤلیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کړي خپل ماشومان خپل لوڼې ښوونځي ته. دا هم د دې ټولنیز، هم دینی، اسلامي، هم افغاني مسؤلیت دا. هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بې سواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار ورشي، هغه د بل چا محتاج، هغه کلور وي که کزو یا زموږ ټولنه دا نه غواړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره دریږو، دا غوی غوښتنه تر هر ځای پر رسو، تر دې اداراتو پر رسو، ټول مسؤلین ته دا شی چې دا ګور د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کې دا خوستا مسؤلیت جوړیږي؟ ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پیژني، ته دا غو په وړاندې باندې مسؤل یې.
افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه کیږي هغه دا ده چې ویل کیږي د ښوونځي ځکه تړل شوی چې د طالبان د حکومت یو غوښتنه ده، هم د چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت باید وپیژني، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي، دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوي چې همدغه موضوع دا که چیرې دا خبره وي، نو د دغو نجونو حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همدارد اوسنی قوانینو له مخې، دا یو ډیر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د نسبت پیژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسو به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دې چې د شادو څخه د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي، دا خو لا لري اساسي څنګه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او کله چې دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دی هغه شاته بیايي. نو دا زما په حق باندې څپر نړیوالو باندې ولی فشار راوړي؟ نړیوالو څخه نور ځایونه هم سفر هغه ځای باندې فشار ده. هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلي دي، هغه عملي کړه. دا یې ستاسو رسمیت پیژندلو لپاره زمينه سازي سوي. دا خو زمينه سازي نه کوي، دا خو تل کې په لوی لاس کې ودی ته ولاړی چې افغانستان منځوي کې
افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي.
مننه اغلی هاشمی عثماني کتا سره ته وای چې غوښتنه مو څه ده؟
دوی څه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه بیرته شروع شي او موږ غواړو چې خپل عینديت خپل فکر وکړو، موږ خپل درس وایو. ځکه که چېرته یو نارینه درس ووایي، یوازې یو کس باید یو کس اجتماع ته یعنی جامعې ته یا ټولنې ته پوه کس راولویږي. خو لیکن کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ تحصیل وکړي، یوه ټولنه رامنځته راځي. تو ټولنه موږ دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ دا مکتبونه شروع کې بیرته خلاصې کړي. موږ دغه ذکر ته اړتیا لرو، ځکه ښځې خو هم د ټولنې نیمایي برخه ترسره منځته راوړي. نو کله چې زموږ د بدن نیمایي برخه کار ونه کړي، نو دا نیمایي برخه کله یوازې کار کولی شي؟ موږ دوی څخه دا غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ د حق تر پښو لاندې نه کړي. که هر څنګه وي، دوی وجام ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کړي په دغه وعدو چې دوی کړی ده. دوی وعده کړی ده چې موږ ښځو ته داسې پرېږدو چې دوی اوس زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي. دا خو سم کار نه. دوی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې، پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده چې موږ ښځو ته د زده کړې حق ورکوو، د کار حق ورکوو. دوی باید دغه ترسره کړي.
آغلی آشنا، ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خصوصا نجونې په دغه سی یو حالت کې نور پاتې نشي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري، نه انګیزه ولري؟ نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې. دا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوشکې او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووځي. همدغه خبره باید طالب ته وکړل شي، او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره دغه خبرې شریکي. د افغانستان نه بیرون افغانان که موږ استو که نور دي که نور دي موږ لګیا استو، اما تر هغې پورې چې د افغانستان دننه افغانان زمونږ پوهیږو چې هغوی د ستونزې لاندې دي، پوهیږو چې طالبان هغوی ته رایس کوي، په دې باندې هم پوهیږو چې طالبان که مخامخ شو نه وي، د شپې راځي خلکو کورونو ته، خلک د کورونو نه وباسي. اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خویندو لپاره پاتې کړي او د هغوی د مکتبونو لپاره باید غږ اوچت کړي.
ویسا صاحب، له تاسو هم همدا پوښتنه کوو، د حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟
لاره خو دا ده چې هیواد صاحب همدا سبا دې اعلان وکړي چې ټول ښوونځي، ټول ماشومان، ټولې نجونې دې ښوونځي ته روان شي، په دې کې نوره خبره ونه کړي. همدغه حل لاره ده اوس په دې کې،
یعنی ډېره اسانه حل لاره ده کنه ویسا صاحب؟
بېخي ډېره اسانه ده. په دې کې نور خبرې ځایېږي نه، په دې کې نور دلیل نشته، په دې کې نور باید دلیل ونه ویل شي. په دې کې مثلا د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی، نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې، هغه سیمې چې محروم وي، هغه سیمې چیرې چې ښوونځي نه وي، چیرې چې زموږ ماشومان محروم وي، چیرې چې زموږ خوندې محروم وي، هلته باید دی ډېر زمينه سازي وکړي. یعنی په دې کې چې چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالی ستونزې د نه ایجابي د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل شي، د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل شي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل روزل لپاره تاسو در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو، دغه مو ارقام دي، ارقام وړاندې کی د ارقامو پر بنیاد باندې لنړی څخه، لنړیوال ټولنې څخه، د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل شي ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسیږي.
افغان صاحب، ویسا صاحب، چې ډیره اسانه حل لاره امداده چې سبا ته ښوونځي پیل شي، ستاسو خبره اوسنی حکومت ته څه ده؟ یعنی که ښوونځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم ښه وي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
واضح خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مره ورکېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی وي، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. ساسات چې کومه خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی، دېته که ذهنیت دېته جوړ وای نو خلک ولې مظاهرې نه کوي؟ خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی؟ خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي؟ خلک ولې لارې نه بندوي؟ تاسو ولې د افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته د یو څو نجونو ماسې واچوئ کابل و هرات کې دی، خپل ځخ پورته کړی، هیڅ هم مظاهره نه وکوله. دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق، شرعي حق، قانوني حق، اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ کوم اعتراض لپاره نه راوځي؟ دا معلومه ده چې دا خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ. نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځي پر دې شی باندې توافق راولي. تر موافقې وروسته چې طالبان دا شی بیا به نو بېرته د دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي که بیا بیا سبا یې بیا بېرته بند کړي. زما په نظر باندې یوه حل لار دا ده چې طالبان دې که اوس بودیجه نه لري، دوی دې ښوونکي جلا نه وټاکي. همدغه نارینه ښوونکي چې دي، دا دې اوس د ضرورت له مخې په فقه کې یوه قاعده ده چې د ضرورت له مخې کله کله حرامو شیانو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي. مثالونه په قرآن کریم کې د خنزیر د غوښې دي مثلا، د وینې ورکول شوي دي داسې نور. نو دغه قاعدې له مخې که طالبان اوس رښتیا بودیجه نه لري او دوی نسي کولی چې جلا ښوونځي جوړ کړي، جلا ښوونکي ورته وټاکي د دغو شیانو کمی وي، نو بیا د فکر دغې قاعدې له مخې طالبان دې اجازه ورکړي، ځکه دا د شریعت قاعده ده او په دغسې وختونو کې د تطبیق وړ ده. نو دغه قاعده عمر څه وخت تطبیق کوو چې په فکر کې موجوده ده؟ په قرآن کې اصل راغلی دی او زما ته زمینه ده د تطبیق راشي او زه یې تطبیق کوم. همدا د تطبیق وخت دی. مننونه انسانان خو د کلونو کلونو لپاره د خپل خلکو ته محرومه ولې، ځکه تر هغه وخته پورې چې دوی بودیجه پیدا کوي، یعنې پوره ورته ټاکي، د لاسوونکي پیدا کوي، تر هغه وخته چې همدغه دغه همدغه ټکي قاعدې دغه کار واخلي او اجازه دې ورکړي.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې دي. د خپرونې له میلمنو د یولسم ټولګي له زده کوونکي آغلي هاشمي عثماني، د ازادي ائتلاف موسسې له مشر آغلي حبیبي اشنا، د قلم لار ټولنې له مشر آغلي عطاالله ویسا، او له دیني عالم مولوي زبیر افغان څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې د خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اورېدلای شئ.
ساعت 5 عصر است.